خوراک نشو کولای او وای چې د میدې سوخت ورته پیدا کیده او هاضمه هم خراب شوی و.
خلیه ته به وبرات لې د مثال میدې به جوش کوي کوي کم رقم غیس بخار به کوي او یو به تازه و ول مقصد د میاده به د سنول کل پمټ کې او ډوډۍ به خور دا به او شوند روز از موایم نسله د میاده به د سنول.
په ورته وخت کې ډاکټران وای چې په متادینو کې د میدې زخم یا اچ پایلوري ناروغي کچه زیاته ده. متادینو د درملنې په دغه روغتون کې موظف ډاکټر محمد بیلاد عنایت په وینا په متادینو کې میدې زخم زیاتوالی علت د نشې توکو استعمال او د ناپاکو خوړو خوړل دي.
در مجموع امراض معده مایع در نزد متادین مواد مخدر زیاد دیده میشه. یکی از علتهایش مراعات نکردن حفظ جلسه هسته، گرفتن غذای آلوده و آب آلوده است و خود دخانیات و مواد مخدر باعث گاستریتیس یا مشکلات هضمی معده مایع در نزد متادان می باشد. اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلور که از نامش پیداست خود از این باعث عفونت معده، التهاب معده، زخم معده و در موارد پیشرفته حتی سرطان های معده می گردد که در نزد متادین مواد مخدر زیاد دیده می شود.
زیاد شمیر متادین د معده زخم، درد او لسوخت شکایتونه کوي. لبل خوا ډاکټران وای د متادینو لخوا د نشې توکو زیات استعمال او د ناپاکو خوړو خوړل هغه علتونه دي چې لامل دوی د معدې په بیلابیل ډول ناروغیو اخته کیږي. صاحب نیازمن، امریکا غږ، کندوز.
و باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. مسئولان شفاخانه تداوی معتادان 150 بستر ولایت هرات میگن که در طول یک سال گذشته 1200 معتاد در این شفاخانه تحت تداوی قرار گرفتند. شمار از این معتادان که تحت تداوی قرار گرفتن و رخصت شدن شکایت میکنند که نبود کار باعث میشه که اینا به مواد مخدر رو بیارن و همچنان شکایت میکنند که خانواده ها پس از تداوی از این افراد رفتار مناسب با اینا نداره و اونا را به قانون خانواده به درستی نمیپذیرن. توجه کنن به این گزارش.
تنها شفاخانه معیاری با ظرفیت 150 بستر در ولایت هرات که برای درمان معتادان به مواد مخدر فعالیت می کند. در حال حاضر 160 معتاد در این شفاخانه زیر درمان قرار دارند.
شکر از روزی که بیامدیم، روز به روز بیبیت پیدا میکنه در حالتی ها شدنیم. روز اولی تهوالی نداشتیم به حساب که قبض نمیدگه کنیم. شکر آلی الحمدلله روز به تیار میشیم، روی به تیاریم، دکتر صاحب با خدمت میکنم.
از اینجی که به درشیم میخوایم به جامعه، به همسایه، به خونه و بعده خوب خدمت کنیم، برای کار روزگاری بریم.
در حالی که برخی از این معتادان نگران برخورد نامناسب خانواده ها پس از درمانند، روانشناسان میگویند معتادانی که صحتیاب بیشوند، خانواده ها باید با آغوش باز از آنان پذیرایی کنند.
وقتی مریض با آغوش خانواده باز میگرده، خانواده باید یک رویه مناسبی با او داشته باشن. از استگما و زخم زبان هایی که با او دارن کوشش کنن ابا و بورزن، به خاطر از اینکه مریض از هر آدرس معرومه، وقتی میای با آغوش خانواده باید جایگاه خور بشناسه، باید به او مثل افراد سالم برخورد بشه.
اخلاق و رفتار خانواده بعد از ترک ما بالای ما خیلی تاثیر داره. وقتی من ترک میکنم میرم بیرون، حامی خانواده من باید حامی من باشه. اگه حامی من نبود دوباره روی میارم به عمل.
نزدیک به 100 تن به شمول کارمندان صحی، کارکنان بخش خدماتی و روانشناسان در روند درمان معتادان در این شفاخانه سعیمند. مسئولان این شفاخانه میگویند پس از تکمیل دوره تداوی بیمار، آنان به منظور فراهمسازی زمینه کار نیز برای این افراد تلاش میکنند.
خدمات ما حدودا سالی 1200 نفر خدمات داریم و همین جگه هسته که ما رد از این محسیسه ما کمال خدمات از این که ریاست ساتمه با همانگی ریاست ساتمه هم محسیسه پال ساخته که با همون نفر دیکون و کار و کسم ما کمال فراهم سازه.
تداوی اجباری پیوسته یکی از نگرانی ها در روند درمان معتادان بوده، اما بیماران این شفاخانه همه به گونه داوطلبانه برای درمان به اینجا مراجعه کردند.
د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا د 2023 کال د اکتوبر په 28 منټه په پاکستان او په ټول هیواد کې د واکسیناسیون 15 ورځنی کمپاین پیل کړ، ترڅو 15 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین شي. د پاکستان مختلف ایالتونه د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د پولیو په مثبتو پیښو کې د زیاتوالي شاهد و. زموږه همکاره مسکا ساپی همدا شیبه د سکایپ لاره موږ سره مل ده. مسکا جانې په خیر راغلی.
بله مسکا جان، ما هم بر سلام تقدیم میکنم. رونا جان، شما در جریان هستید می طول هفته واقعات بسیار متواتر و پی در پی مثبت پولیو در پاکستان ثبت شده، تازه ترین واقعات از چه قرار است مسکا تا همین دمی که ما شما صحبت میکنیم و مسئولین صحی در پاکستان چی گفتن در تطبیق واکسین پولیو؟ عمده ترین مشکل از اینا چی بود و روند تطبیق واکسین چگونه پیش رفت؟
ډیر مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا سرتاسري کمپاین په پاکستان کې د 28 اکتوبر څخه پیل شو او تر 2 نومبر پورې دوام کړي. البته د 15 ورځنی کمپاین وروسته دوه ورځنی کیچاپ یا تعقیبی کمپاینونه هم په خیبر پختونخوا او نور سیمو کې سرته رسیدلي. خو البته په دویم پړاو کې چې د 11 نومبر نه واخله تر 15 نومبر پورې هغه سیمې یا هغه ولسوالۍ دي کوم چې په دې لومړی پړاو کې پاتې شوې، هغه شپږ ولسوالۍ چې باغوي کې ټانګ رازي، شمالي او جنوبي وزیرستان رازي، لکی مروه، ډیر اسماعیل خان. البته د چارواکو وینا ده چې دې ځل شمالي وزیرستان او کرم پاتې شوې ده، ځکه ناامني یا هغه سیمې چې دي ناامن او هلته ترهګریزي پیښې کیږي، نو ځکه دې ځل دا ځنډیدلې ده. البته په دې دویم پړاو کې هغه تشه چپاتې کیږي، یا شاوخوا 2 لک پورې ماشومان ته په احساس کې ورکول کیږي. د کمپاین پړاو د پولیو پړاو یو راپور هم لرم، په ګډه به یې ګورو.
په پاکستان کې د پختورخوا او سند ایالتونو کې د ګزړن یا پولیو 92 پیخې مخې ته راغلي. په دې سره په پاکستان کې د روان کال د پولیو د پیخو شمیره 8 تر رسیدلې. په داسې حال کې چې د پولیو د واکسینو د 15 ورځنی سرتاسري کمپاین لومړی پړاو سرته رسیدلې، چارواکي وایي د 15 ورځنی کمپاین څخه وروسته یې 2 ورځنی کیچاپ یا تعقیبي کمپاین هم روان دی.
پریویس سلو ورځې کې موږ سره 308 ریفیوزل راغلی دي، 308 انکاریانو په شکل کې راغلی دي، او 686 موږ سره د ریفیوزل په شکل کې ده، انې په شکل کې راغلی دي. موږ سره اکټیو کمپین باندې فائنل شي او سبانه بسنګ کیچ اپ اکټیویټی شروع شي. کیچ اپ اکټیویټیز دې د پاره چې کم ماشومان موږ سره د ناٹ اویلیبل یا د ریفیوزل په شکل کې راځي، نو هغه د پاره موږ سٹاف په ذریعہ ټول کوریج کوو، او ریفیوزل د پاره موږ کمیټیانی جوړو. په دې 308 کې زموږ آلموسټ میکسیمم کوریج شوی دی، موږ سره تقریبا 154 ریفیوزل پاتې دي.
زموږ ماشوم د سلور کالو کونګار زل چې پولیو والا راځي، نو هغه کتریم ورکو چې دې سره زموږ د ماشوم ژوند سیف کیږي. هغه چې هغه ټکی نو موږ ته سبا فائده وي، چا بیمار شي نو بیا موږ ته مسئلې جوړیږي چې سبا هغه معذوره وي یا نور څه مسئله وته راشي.
ګزرن چې یوه خطرناکه ناروغي ده، د ځینو کورنیو لخوا خپلو کوچنیانو ته واکسین نه ورکول د ګزرن د دوام یو ستر لامل دی.
ریفیوزل ماشوم مونږ سره راځي، ما سره اوس هم په دې ایریا کې ریفیوزل ماشوم راو، ما ته بیا ګیر چا پیر خلکو او ویچ نه دی شفټ اوټ شوی نه دی، اون دی کور کې دی. موږ ته وی چې تاسو مونږ له صرف دار وړي یا پولیو رال وړي، چرته اوډرال وړي، چینی رال وړي، یا نور څه دوا یا نه مال تاسو راکوي نه سر نور څه ریسپانس نشته. اوم دا پولیو د پولیو د کیټو غربان تاسو خېږي دا پولیو وړي، دا څه وجره دی باندې ولې دونه زور وړي دي؟ مونږ ورته وایو چې دا ګوره دا پولیو صرف تاسو د حفاظت د پاره، تاسو د وړو د حفاظت د پاره ده.
د ګزرن د ناروغۍ پاړه نه پوهاوي او د نور ستونزو د واکسینو سره تړل د دې لامل شوی چې خلک خپل کوچنیانو ته د ګزرن د واکسینو ورکول څخه انکار کوي.
نی پسمانده علاقہ دا د گیس مسلې پکې راشي، د بجلی مسلې راشي، د خلک د وو مسلې راشي، دغه وجه نه مونږ ته دا پولیو داسې روچته کی چې مطلب دا پولیو مونږ نه چو مونږ ته چې ولی و چې د ټول ارس وګوري تاسو دا ټول ارس هم دی پولیو لره وړي دي. د پسې کمشنر سه پخپل راځي، ډي سي سه ورپسې، اي سي سه پخپل راځي، نور چې کم دي د خلک ورپسې پخپل راځي. هغه و چې تاسو زیات تر ترجیح دی لور کوي، چې دا مونږ رو کوکو په دې وجه باندې به زمونږ چې کم دي دا مسلې حل کیږي.
د پېښور د روغتیا د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د پولیو د واکسینو په کمپاین کې د خیبر پختونخوا په دیرش ولسوالیو کې تر هدف زیاتو 15 لکه 1000 څخه ډیرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی، خو لا هم د انکاري او غیر حاضر ماشومانو شمیر 15,000 ته رسیږي.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د پولیو ویروس په چټکتیا سره زیاتیږي، روغتیا پالان وایي پولیو درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ څخه وژغوري. موسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
بوالی سینا خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. څنګه کولی شو د خپلو ماشومانو د لید ستونزې په وخت معلومې کړو؟ ډاکټران وایي د سترګو منظم معاینات او د ماشومانو د سترګو لید کې د کوم بدلون څخه خبرتیا د دوی د سترګو روغتیا ساتلو کې اړین ګامونه دي. مینا سادات په دې هکله رپورټ لري.
په ماشومانو کې د سترګو عامې ستونزې بیلابیل دي چې کولی شي د دوی لید او د سترګو عمومي روغتیا اغیزمنه کړي. مناسب پوهاوی او زر تشخیص د دې ناروغیو په مؤثره توګه اداره کولو کې خورا مهم دي.
ماشومانو کې د سترګو کاغوالی یا استرابیسموس چې په دې اسلام کې ورته ویل کېږي، د سترګو تمبلی یا امبلوپیا، د سترګو د یوې خوا ته حرکت کول دا یو بل تکلیف دی چې ماشومانو کې لیدل کېږي. همدارنګه په وړو ماشومانو کې د اوښکې د نلکۍ بندوالی بل تکلیف دی چې په وړو ماشومانو کې زیات لیدل کېږي. او یو بل تکلیف چې ټوسس ورته ویل کېږي چې د ماشوم سترګه په نیمکه حالت کې وي، پوره نه خلاصېږي، دا هم په ماشومانو کې لیدل کېږي. او برسېره په دې باندې نور امراض چې په غټانو کې هم لیدل شي، لکه د سترګې د مردکۍ د سپینوالي، د التهاب چې د کنجکتیوایت سپینوالي یادېږي.
کورنۍ باید د خپلو ماشومانو سترګو ته پاملرنه وکړي ترڅو د سترګو ناروغۍ په وخت کشف او په راتلونکي کې د جدي اختلالاتو مخنیوي کې مرسته وکړي. د سترګو متخصص ډاکټر شیراغا شینواری وایي چې میندې او پلرونه کولی شي له ساده لارو چارو څخه د خپل ماشوم د لید ستونزو په اړه معلومات ترلاسه کړي او خپل ماشوم متخصص ډاکټر ته واستوي.
نو چې کله ماشوم پیدا شي او ماشوم تقریبا د یوې میاشتې وي، نو په دغه وخت کې ماشوم چې دی چې کله مور ورته شیدې ورکوي، دی ورته خاندي، نو د دې نه اندازه کېدلی شي او مور پلار ته معلومات کېدلی شي چې ماشوم سترګې کار کوي او د ماشوم سترګې صحیح دي. بل دوران چې دی هغه د مور پلار معلومولی شي د وو میاشتو او د شپږو نوالي تر وو میاشتو مینځ کې، په دې وخت کې چې دی ماشوم لکه چېرته کې یو لاس کې ورته یو کیلو نه یا د لوب یو شی ورته ورکړی شي، نو هغه ماشوم د یو لاس نه بل لاس ته وړي، نو په دې وخت کې مور او پلار ته معلومات کیږي چې د ماشوم سترګې چې دي هغه صحیح دي. او یا که چېرته کې مور ورته خپلې شیدې نه ورکوي او د فیډر نه اسکي، نو دا ماشوم چې دی دا فیډر د یو لاس نه بل لاس ته اړي، نو دا چې دی یو علامت دی د سترګې د ښه نظر چې د ماشوم نظر صحیح دی او نظر یې صحیح کار کوي. بل دور چې یا دوران چې دی هغه د 2-3 کالو پورې دی، نو د 2-3 کالو پورې ماشوم چې دی هغه یو څو شیان هم پیژندلی شي او یو څو رنګونه هم پیژندلی شي. نو که چېرته کې مور او پلار په کور کې ورسره یو شی ورته وښيي چې دا څه شی دی او ماشوم دا هغه شی نوم واغوستلی شي او یا د ماشوم چې دی رنګ وپیژندل شي، نو دې نه اندازه کولی شي چې هو د ماشوم نظر صحیح دی.
ډاکټر شیراغا دا هم ویل چې بل طریقه دا هم دا چې د ماشوم ګرځېدو ته پام وکړو. که ماشوم ډیر غرزی نو شاید سترګې سم کار نه کوي.
خو که چې ماشوم لوی شي او دوی متوجه شي چې ماشوم کله چې تلویزیون ګوري یا مثلا مکتب کې درس وایي، دوی کوشش کوي چې تلویزیون ته نږدې کینی یا په صنف کې مخ ته کینی، او یا همیشه شکایت کوي چې شی سم نه ویني، روښانه او واضح نه ویني، او یا داسې چې دوی کله شي ګوري سترګې ګونځوي او ډېر پیوا خواب مانی او نیخ کوی. دا ټول دا سلایم دی چې دا کایی چې ماشین سترگی کن تکلیف دیری او دایی باید والدین دی داکتر دا یا دی سترگی متخصیص در آجا دی چې سوچی دو تداوی میشی او دی وقتی دن این خونده میشی.
ډاکټران وایي چې والدین باید د ماشومانو د سترګو د لید نظارت وکړي او که کوم ستونزه یې په لید کې وګوري نو ډاکټر ته مراجعه وکړي. مینا سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
خب در این بخش برنامه با محترم شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه در مورد فشارهای روحی روانی و راه‌های جلوگیری از همان استرس که ما شما برش میگیم صحبت میکنیم. عظیمی صاحب سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین، ممنون وقتتان.
عظیمی صاحب خبرونیت بخیر اغلی.
عظیمی صاحب برای کاهش استرس چی روش‌های مؤثر وجود داره؟
بله، استرس یا همان استرس یک حالت و یک وضعیتی است که فرد بنابر موارد یا بنابر مسئله بنابر حالت برو ایجاد میشه، یعنی یک وضعیتی است شناختی و فیزیولوژیک، یعنی در ذهن فرد و در بدن فرد یک سلسله تغییرات میه که او تغییرات برای فرد میگه که باید مبارزه کنه، مقاومت کنه و با آنچه که در حال اتفاق افتادن و یا در شرف اتفاق افتادن است با او فرد مبارزه کنه. ما باور ما ایست که تمرینات گوناگون ورزشی، علل خصوص تمرین تنفس عمیق و آرامسازی بدن میتونه در این حالت و یا بگویم که در کاهشی وضعیت با ما کمک بکنه. ورزش مداوم و منظم، مثلا پیاده‌گردی و کلاس ها و برنامه های یوگا و اینا را گرفتن میتونه مؤثر باشه. تنظیم و ترتیب یک برنامه منظم برای افراد در اینطور حالات میتونه مفید باشه و کمک میکنه.
عظیمی صاحب بیا هم مننه. در کاری استرس پا ورانده چه اقدامات ترسره کولیشو؟
به ویژه در امریکا که استرس یا فشار کار طور است که حتی هم دو روز رخصتی هم از میسه در آنچنان که در افغانستان یک روز رخصتی بوده در مسالیان متمادی، ولی در اینجا دو روز است، ولی فشار و استرس طور است که همین دو روز رخصتی هم بسیاری وقتا کفاف نمیکنه و همون ماندگی های یک هفته پنج روز نمیتونه که بیرون کنه.
بله، متاسفانه چه په امریکا او یا په د امریکا په څیر ورته صنعتي او مشغله هوادو کې د دې ترڅنګ چې نور سټرسونه یا نور موارد ای معمولا د اړیکو د کورنۍ یا نور ورته نور مسائل چې په نور ټولنو کې همسته، په دغه ټولنو کې معمولا کاری مسائل ډیری، کاری ستونزې، کاری بوختیاوې، کاری مسلې، کاری د کار د دندې دا یو حالت دی، یعنی یو وضعیت دی چې معمولا له کار نه پیدا کیږي. پرته له شکه چې ډیر کار او یا ډیر په کار کې پاتې کېدل د کاری سترس لامل ګرځي، په ترخوای د کاری ستړیا لامل هم ګرځي. هغه بیخي یو بل بحث دی چې خپل وخت کې به خبرې وکړو. زه په دې باور یم چې په داسې وضعیت کې چې کاري سټرس ورته وایي یا کاري فشار ورته وایي یا د کار فشار ورته وایي، د کار لپاره یو منظم مهالویش جوړول، د کور یا د شخصي ژوند او کار ترمنځ د یو بالانس یا تعادل رامنځته کول یا موازنه جوړول.
عظیمی صاحب جان سپاس، شما در جریان صحبت هایتان از تنفس عمیق صحبت کردن. دلیل ای که روانشناسا همیش برای کاهش استرس و فشارهای روانی تنفس عمیق توصیه میکنن چی است؟
تنفس عمیق در بس و موارد میتونه که انرژی را دوباره به فرد بده، به مغز اکسیژن رسی را تسهیل ببخشه و آنچی که به نام استرس یا فشار یا یک حالت در وجود انسان حکم فرماش شده یا جا گرفته یا سبب شده که هورمونا متعادل یا موازنه خود را از بین ببره یا از دست بده، اینی نفس عمیق و کارهای همچون نفس عمیق یا تمرین ها و تکنیک ها و روش هایی که مثل نفس عمیق است میتونه اینمی هورمونا را و بلنسی هورمونا را، تعادل هورمونا را و او اکسیژن رسی به مغز که نیاز مغز است و او گردش و یا مکانیزمی که در سوخت و سازی که در درون بدن انسان جریان داره او نور پس به حالت عادی در آوردن میتونه کمک بکنه. ضربان قلب کاهش میده، برای فرد حس آرامش میده، افکار پراگنده را نفس عمیق جمع میکنه و معمولا وقتی که ما در حالات حتی شدید مثلا پنیک یا استروک ها یا وضعیت های بسیار کنورژند ها در کلینیکا و اینا ما وقت مواجه شدیم، در کنار دارو و در کنار مشوره و در کنار هم همه موارد تقویتی و حمایتی، وقتی ما از نفس عمیق و یا تکنیک های نفس عمیق کمک گرفتیم، زیاد نتیجه گرفتیم و زیاد بر ما کمک کرد.
از این سر زما ذهن ته یو بل پختنه هم راغله چې کورنۍ او ملګری څومره موږ سره مرسته کولی شي.
زه فکر کوم چې کورنۍ ملګری او یا ځینې حمایتي ګروپونه چې په ټولنه کې ستاسو لکه هغه عاجل او برخو کې په ایمرجنسي حالاتو کې کومک کوي، ملګری کورنۍ هغه ټیمونه او اروپو سره مشوره د اوږد مهال د استرسونو د لمنځه وړلو لپاره یا د دغو شیبه پر شیبه استرسونو یا لحظه پر لحظه استرسونو نه د خلاصون په خاطر او د دې استرس په مرزي په تبدیلېدلو نه د لرې کېدو په خاطر له کورنۍ سره له کورنۍ په خوا کې اوسېدل، د هغوی حمایت اخیستل، له ارواپو سره جلسه نیول، کوم خاص او جدي لامل یا مسله که شتون ولري چې هغه حل سي، خبرې کول هغوی سره، خپل مسائل شریکول، د خپل غم او درد مسله شریکول، د خپل ستونزې شریکول، کیدای شي په ډېر موارد کې لمو سره په دې برخه کې کومک وکړي چې هم هغه ستونزه حل سي او یا هم هغه ډول چې موږ ډېر جدي نیولي هغه په یو شکل د اشکال راکم سي راټیټ سي.
محترم شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه جان، سپاس از حضورتان در برنامه.
عظیمی صاحب، نړۍ مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د افغانستان میاشتي ټولنې په کابل کې د سترګو د ناروغانو لپاره د درملنې وړتیا کمپ جوړ کړی و چې د چارواکو په وینا په دې کمپ کې 8000 ناروغان په وړیا توګه تداوي شول. په مکری په دې اکله دی رپورت.
د کابل په مرکزی روغتون کې د سترګو د ناروغانو لپاره د غوړیا کمپ چې د سری میاشتې له لوري جوړ شوی دی د روان لړم میاشتې یو لسمی بدوام وکړي. په دغه کمپ کې راټول شوي ناروغان که څه هم خوښ دي، خو په خبره چې ډیر کله د اقتصادي ستونزو په سبب په شخصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري.
ډیر مصارف غواړي چې هر چپخانې ته لاړ شي، هر ډاکټر ته لاړ شي، وایي 1000 راکه، 2000 راکه، 5000 راکه. بیچاره خلک، مسکین خلک د کوم ځای کې
سرد به مې ډیر سخت درد کاو. اور دلته به ډاکټرانو ته ورتلم دوا یې به راکولې، میده مې مر سره خوګېدله. فضل دغه نه کرا کرا ته سترګو باندې مې اول د ستیار راتله، بیا به خصم، بیا به تیار را باندې راغله. ډیر ډاکټرانو ویل وای دا د ضعیفې یو علامه ده، ضعیفې هغه دوا به راکې خو ورس خورت دا تیار ډیرې ده.
د سترګو درملنې په دې کمپ کې د افغاني ډاکټرانو ترڅنګ د پاکستان څخه هم روغتیا پالان را بلل سوي دي. بلخوا د افغانی سری میاشت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي چې د کمپ تر پایه به د 8000 ناروغانو معاینات په وړیا ډول ترسره شي.
لوی متخصصین ډاکتران د موږ د خپل وطن مخامخ ډاکټر صاحب سره ناسته، خپل موږ متخصصین د افغانستان ډاکټر صاحبان او دیوان ناراغلی ډاکټر صاحبان د البصر خیره بنسټ مربوط لوی متخصصین ډاکټر صاحبان دوی به معاینات د 8000 کسانو کوي.
که څه هم د سترګو دغه ناروغان تر ډیره د اقتصادي ستونزو خبرې کوي، خو بلخوا د سترګو روغتیا پالان په ټولنه کې د عینکو کولو په اړه ناوړه دودونه او پر وخت درملنه نه کول د ناروغۍ اصلي علت ګڼي.
درباره چشم آگاهی بسیار پایین است، چون اکثرا مریضان که پیش ما میآیند در سابقه خو وضعیت بسیار بدتر بود. اگر یک کس چشم درد میشد، ایوازی که به نزد دکتر مراجعه کنه، پیش ملا میرفت، دم میپرتافت. وقتی که به دکتر مراجعه میکرد، وقت گپ از گپ رفته بود، مریض کور میشد. خو الحمدلله در این اواخر یک کمی آگاهی داده شده. بازم مریضایی که میآیند ضرورت به عینک داره، بر پوشیدن عینک بنابر کلتور و فرهنگ غلطی که ما داریم، مردم افغانستان داره از پوشیدن عینک ابا میورزند.
دستور گودن روغی دی کمت در افغانستان لبیلو ولایتون نروغان را غلیدی. د سری میاشه د چارواکو په خبره چې د 8000 ناروغانو د معاینات ترڅنګ به د 800 کسانو وړیا جراحي عملیات هم تر سره سي. شمسارین، امریکا جا.
بیا هم د مخدره موادو په حقله یو رپورت. ډیر هغه کسان چې ناسم ملګری انتخاب کړی دي او یا هم عمل په پیل کې د نسوارو او سګرټو څکول بابیز ګڼلی اوس په تریاکو او شیشو معتاد دي. د دې ډلې یوې احمد دی چې داوا کوي چې په لوړو زده کړو سنبال دی او همې په بیلابیلو ادارو کې دنده ترسره کړي. پام وکړئ دې رپورت.
احمد یو لغه معتادینو دی چې وایي د خونځي زده کوونکی و، خو دغه په وینا د ناسمو ملګرو لخوا په لومړي وار د نسوارو کارول ته وهڅول شو. دی وایي چې له دې وروسته بنډار په زیات شول، په سیګرټو چیلم چرس واوخت او خبرې تر تریاکو پوډر ورسېده.
نو یو ورځ مو چې ډېر کسالیت مې مغزو باندې مې بوج نو پوډر مې استفاده کړ. دوه درې دمه مې چې ووهل د ډېر آرامش هغه علاقه سکون اختیار مې وکړ. نو شنه پوډر واوخت او بس دغه حالت شو، دلته تګ ور اتک شو، بدبختیانې شوې، ژوند هر څه مو له لاسه ورکړه. او ډېر داسې ورځې دي نو چې واره ورځ به تر مرګ بتره، واره ورځ یو مرګ و، هم د ځان لپاره هم د کورنۍ لپاره. نو دا جریان ورور د عملو اخته کېدل او د شروع تر ختمې
دغه معتاد دعوه کوي چې اتلس هیوادونو ته یې رسمي سفرونه کړي دي. له لیسې په عالي درجه فارغ شوی، د کابل په منډۍ کې کاروبار هم کړی دی.
رسمیاتو ادارې دولتي چارو کې کار پیل کړی دی. یو وزارتونو د مقام اجرایوي سلاکار هم په دې دوره کې مې پوهنتونونه وویلې، ډپلومونه مې واخیسته، دوه لیسانس لرم اداره او تجارت کې، آی ټي کې ډپلوم لرم، هندوستان په اکاونټنګ کې، مالیشیا نه په میډیا ریلیشن کې، جی آی زی جرمنی نه په مطبوعاتو کې، او نور مسلکي زده کړې مو د ډیپلوماسي انسټیټیوټ نه درې ډپلوم لرم، مذاکرات او فنون مذاکراتو کې ډپلوم لرم، اتلس رسمي سفرونه مې کړي د دولت په نمایندګۍ باندې.
احمد زیاته کړه چې دا چې کورنۍ کې ښه اعتبار و، نو د نشو له کبله یې هر څه له لاسه ورکړل. اوس پرې کورنۍ او آن ډېر نږدې ملګري آن د لس روپو اعتبار هم نه کوي، خو اوس یې نشې رقمې کړي او غواړي چې روغ رمټ شم. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
و ای هم آخرین گزارش این برنامه. حکیم یکی از معتادان در ولایت غزنی است که بیش از یک دهه به مواد مخدر معتاد بوده، ولی اکنون از اعتیاد رهایی یافته و تانسته که یک چایخانه و برگر فروشی را در شهر غزنی ایجاد بکنه و مخارج روزمره خود از او به دست بیاره. توجه کنین به این گزارش.
حکیم 38 ساله که بیش از یک دهه از عمرش را در استعمال مواد مخدر سپری کرده بود، دو سال پیش با کمک خانواده موفق به ترک اعتیاد شده است.
با همکاری خانواده و دوستا کوشش کردن که امی اعتیادش را ترک کنم. امیجی با این کار ما را انداخته بلدیم که یک چیبخانه جور کرده. الحمدلله امیجی مشغولیم، یکی کار بار ما امیجی الحمدلله را بفتن.
وی ازدواج کرده و مخارج همسر و چهار فرزند خود را با استفاده از همین چایخانه و برگر فروشی تأمین می کند. خود را مدیون دوستانی می داند که زمینه این کار را برایش فراهم ساختن.
همین کارشوانا می رکشوانا که ما همین چای مایم برد، یک خود نام یک طرح اینجی مشغولیم، ذهن آرامه، مشغولیم، خیلی خوب همین کار از بیکاری کد کن، نظر مشکلات پیدا می شه، همین خیلی بلدیمه، خوب شکر الحمدلله بد نیه.
حکیم میگوید یک دهه پیش زمانی که در ایران مصروفی انجام کار شاقه بود به استعمال مواد مخدر رو آورد.
می فشار مشکلات روزگار و چیزا زیاد بود، دیگر رفقای درستابی هم نداشتیم، به خاطر از او دیگر رفقای من زیاد از معتاد و زیاد بود، رفیق درستابی نداشتیم، خود از واق مشکلات زیاد بشدن می زدیم هر چیزی دیگر می ماده تریا و چرد ایراهی نشدا.
کارشناسان فقر، بیکاری و مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه را از علت‌های روآوری شمار زیاد جوانان به استعمال مواد مخدر می‌دانند. لطیفه عقبی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، غزنی.
خب بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه ای هفته بوعلی سینا. امیدوارم که مورد توجه و پسند بینندگان عزیز قرار گرفته باشه.
بله زهب بخبل وارسره تاسو طول سره مخخه کوم تراتلون که بلی خبرانه تاسو پلوی او بخون که خدا سپارم. شپی ورازی مو پخیر، علام و ملشه.
تا هفته آینده، بدرود.